ਰਾਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه د نننې ورځ 2013 کال د نومبر د میاشتې شلمه نیټه د وختونو شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دي، د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول سرټکې
پر ټویټر باندې د امریکا او پاکستان د مشرانو لفظي مقابلې وروسته د غبرګونونو دوام. اسلام آباد د صدر ترامپ د خبرو پر د عمل کې ویلي چې پاکستان د اوساما بن لادن په پیدا کولو کې هم له امریکې سره مرسته کړې او د افغانستان د سولې په بهیر کې هم پاکستان تر بل هر ملک زیات څه کړي.
او د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې یا IMF ترمنځ پرونی خبرې اترې بغیر د څه نتیجې ختمې شوې دي. نن به د دواړو اړخونو چارواکي یو ځل بیا خبرو ته کښېني، خو د پاکستان خارجه وزیر وایي چې د دواړو اړخونو ترمنځ په ډیرو معاملاتو اختلافات دي.
او بلدا چې په پاکستان کې وزیر اعظم عمران خان د اسلام د پیغمبر د زیږیدنې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي، دا ډیره بدقسمتي ده چې مذهب تندرا ورډالو یرغمل یاب دغه په وینا هایجک کړی دی.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
یو ورځ پس له هغه چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر باندې لفظي مقابله وکړي، د دغو ټویټونو په دوام کې رسمي او نارسمي غبرګونونه وښودل شول. د پاکستان خارجه وزارت نن د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکای سفارتکار راوغوښت او د پاکستان په وړاندې د صدر ترامپ په وروستیو ویناوو یې احتجاج څرګند کړ. د پاکستان خارجه وزارت امریکایي سفارتکار ته وویل چې د اوساما بن لادن په پیدا کولو کې د پاکستان استخباراتو هم مرسته کړې ده. بل پلو د پاکستان د پوز مشر جنرال باجو ویلی چې پاکستان د ترهګرۍ په مقابل کې کامیاب جنگیدلی او د افغانستان د سولې په برخه کې هم تر بل هر هیواد زیات کوښښ کړی دی. پرون عمران خان دا هم ویلی و چې پاکستان د امریکا جګړه پرمخ وړي او د سر او مال زیان هم ګاللی دی. نور تفصیل پرې له نصیر کاکر څخه اورو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نیوکو ته په جواب کې د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو په بیلابیلو غبرګونونو کې په یو ټکي ډیر ټینګار کړی او هغه دا چې د ترګری په ضد جګړه کې د پاکستان قرباني دی ومنل سي. خو په دغه جوابونو کې ځینې داسې خبرې هم شته چې د حکومت د ځینې داوو یا تګلارو نفي کوي. بلکې وزیر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې لیکلی چې پاکستان د امریکا په جګړه کې بوختو او نور به د خپل هیواد د ګټو دفاع کوي. حقیقت دا دی چې پاکستان په رسمي توګه تل د ترګری په ضد جګړه خپل جګړه بللې. بل دا چې عمران خان ویلي د 9/11 په حمله کې کوم پاکستانی نه و، خو د 9/11 په اړه د امریکا جوړ کمیسیون خالد شیخ محمد د حملو ماستر مایند یا پلان کوونکی ګڼي او خالد شیخ محمد د پاکستان شهریت لري. نوموړی په پینډی کې نیول سوی وو. دریم دا چې عمران خان وایي په جګړه کې پاکستان 1.3 بلیون ډالر بایللی او 15,000 خلک پکې وژل سوي، خو تر اوسه کومې حکومتي ادارې د پاکستان د مالی تاوان په اړه دغه شمیرې نه دی ورکړي او وژل سوي خلک اکثره پښتانه دي. د صدر ترامپ دغه نیوکه چې د القاعده مشر په پاکستان کې د مدو رئیس پټو خو پاکستان یې امریکا ته حال نه ورکاو، په دې اړه نه پرون د عمران خان څه ویلي او نن د پاکستان د پوج مشر جنرال باجوا لخوا د پوج د مطبوعاتي څانګې په ټویټ کې جواب ورکړل سوی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ خبرې پرون بغیر د نتیجې ختمې شوې. نن به د دواړو اړخونو چارواکي یو ځل بیا خبرو ته کښېني. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر د پرونی خبرو په حق له ویلي د بجلی د نرخونو شرعي سود او د ټیکس هدف زیاتولو په معاملاتو دواړه خواهی اختلافات لري. دوی د دین علاوه پاکستان او IMF ته NFC ایوارډ په ذریعه ټولو صوبو ته د وسایلو د ویش په معامله هم اختلاف سره مخ دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د رای د اظهار د ازادۍ په پلمه هیڅ چاته د اجازه نشته چې د مسلمانانو له جذباتو سره لوبي وکړي او هغه زیاتوي چې پاکستان به د مذهب د سپکاوي پر ضد یو نړیوال قرارداد راولي. اسلام آباد کې د نهې په ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت د سیوري لاندې پیل شوي دوه ورځني رحمت للعالمین کانفرانس کې د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې هر څو کال پس په غربي نړۍ کې د پیغمبر اسلام سپکاوی کیږي او بیا د هغې له امله د مسلمانانو زړونه ازاریږي او دغه عمل د مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت یو قرارداد راوړي. عمران خان په خپلو خبرو کې د انتهایی پسند و مسلمانانو عمل هم وغند او وی ویل چې دا د پاکستان بدمرغي ده چې د اسلام په نامه جوړ شوی هم دی، خو ځینې کسان بیا په کې د دغه سپیڅلی دین یعنی اسلام یرغمل کړی دی.
تیره ورځ ایرانی چارواکو درې اویا وګړي د پاکستان او ایران په بارډر پاکستانی چارواکو ته په تفتان کې وسپارل. د تفتان لیویزو په وینا د هغه وګړي دي چې د بلوچستان ایالت د لارې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوي وو. د لیویز حوالدار د نومنخ کودلو په شرط یوه ریډیو ته وویل چې دوی ته سپارل شوي وګړي اف آی ای یا فیډرل انویسټیګیټیو ایجنسی ته حواله کړي دي. په کوټه کې د اف آی ای ډیپټی ډایرکټر جواد خان دیو ریډیو ته وویل چې دوی ته سپارل شوو کسانو نه پلټنې روانې دي او د قاچاقۍ په تور اتلس قاچاق پر نیولي او محکمه کړي دي.
یورپین یونین په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي. یورپین یونین په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د یورپین یونین ویاندې انا کارن فریز نن د نهې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې هغوی د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه پر طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
د آسترالیا پولیس یقین لري نن سهار وختي چې کم درې تنه نیولي نو د یوې غټې بدې پیښې مخه نیولي. پولیس وایي درې واړه کسان د داعش نه متاثره وو او د نهې ورځې ناوخته به عدالت ته هم وړاندې کړی شي. دغه تنان د ترکی وو او د آسترالیا شهریت لرلو. چارواکو تر مخه دوی داسې پټ پیغامونو کې خبرې کړي چې دوی لا نه دي معلوم کړي دوی به په کم ځی باندې او کله حمله کوله. نوشیروان قلندر نه پیلن تفصیل اورو.
د وکټوریا ریاست د پولیسو چیف کمشنر ویلی دی چې د نیول شوو کسانو عمرونه د یویش نه تر دیرشو کالو په منځ کې دي او د نهې په سهار نیول شوي دي. کیپلو یکچا د خلکو د وجلو منصوبه جوړ کړی و. چیف کمشنر ګرام آشتن وای چې د ترهګرو د منصوبه تر مخه دوی په داسې ځای کې برید کول غوښتل چې زیات نه زیات خلک موجود وي او پکې لوی شمېر خلک ووجل شي. پولیس چارواکو ویلي دي چې د نیول شوو ترهګرو کسانو تعلق د داعش یا اسلامي ریاست ډلې سره دی او هم نن د نهې په ورځ بعد یو ځایي عدالت ته وړاندې کړل کیږي. پولیس وایي چې دوی د کوم شکمنو پیغامونو په بنیاد دغه ترهګر نیولې دي. د هغې نه دا نه معلومیږي چې دوی به کله او په کوم ځای کې برید کولو، خو پولیس وایي چې دوی ته په وخت معلومات ملو شول او په لویه کچه انسانان بچ کړل. پولیس چارواکي وایي چې د دغه دریو تنانو د گرفتارۍ نه علاوه د نورو خلکو د لټون لپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي.
تمه کیږي چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ نن د نهې په ورځ یو بشپړ رپورټ چې انتظامیه د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه چمتو کړی له نظره تیر کړي. جمال خاشقجي تیرونه د ترکی په استانبول وبخې تیر میاشت د ترکی په استانبول کې د سعودي عرب قونسلګری کې دننه ووژل شو او د پیښې پراخ عالمی خبرګونونه راوپرول. په امریکا کې بیلابیلو خبري سرچینو د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې د سی آی ای د ارزونو له مخې د خاشقجي د وژنې دستور د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان ورکړی وو. د امریکا خارجه وزارت د خالیه شنبه په ورځ وویل چې تر اوسه په دې اړه کومه ورستۍ جاج اخیستنه نه ده شوې.
د سعودي اطلاف ملاتړ لرونکي د یمن حکومت او شیعه حوثي یاغیان په ظاهره په دې رضا شوي چې د ملګري ملتونو د امن هڅو کې ملګري شي او سلورو کلونو ناروانه جګړه ختمه کړي. پرون د ګل په ورځ حوثي یاغیانو اعلان کړی وو دوی په سعودي عرب، عرب اماراتو او په یمنی اطلافیانو د میزایل او ډرون حمله بندي او دا اشاره هم ورکړې وه چې دوی د اوږدې مودې ډسبندۍ ته تیار دي کچري سعودي او اطلافیان امن غواړي. هم پرون د سعودي کلیزې شورا ته خپل وینا کې بادشاه سلمان هم ویلی وو د یمن ملګرتیا کول یوازې یو لار نه بلکې د دوی فرض او ضرورت وو چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیا د جاریت مخاوني ولې شي.
او روسي خبر دا چې د ایشیا د چارو کار په هن وایي چې د هند او ویتنام ترمنځ د تعلقاتو پیاوړی کېدل بل له دواړو هیوادونو سره مرسته وکړي چې په ایشیا کې د چین د زیاده طلبۍ په وړاندې مقاومت وکړي. په دې هفته کې د هند صدر شری رام ناتھ کووند ویتنام ته تللی او دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې غښتلې کړي. تمه کیده چې د هند صدر بنن د نهې په ورځ د ویتنام د صدر سره د بندو دروازو تر شا خبري وکړي. د هند او ویتنام ترمنځ تعلقات په 1900 کلونو کې پیل شول او په کال 2014 کې دواړو هیوادونو د استراتیژیک مشارکت تړون هم امضا کړ. اوس دواړه هیوادونه د چین د سیاستونو له عمله پندېښنه کړي. د جنوبي ایشیا د چارو یو کارپو سمیر لالوانی وایي چې د چین د زیاده طلبي سیاست ته په کتو سره هند اوس غواړي چې په جنوب ختیځ ایشیا کې خپل اثر زیات کړي او د دې کار لپاره د ویتنام مرسته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل او اوس براشو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول، پر ټویټر باندې د امریکا او پاکستان د مشرانو له لفظي مقابلې وروسته چې پرون تر سره شوه، نن بیا هم خبرګونونو دوام پیدا کړ او اسلام آباد د سرچم د خبرو پر د عمل کې د پاکستان د اسلام آباد کې د امریکا سفارتکار راوغوښت او غوښتي وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې امریکا سره مرسته کړې او د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بي ساري هلې ځلې کړې دي. دا چې د دغو داوو حقیقت څه دی او د پرون ټویټونو په اړه خبرګونونه څنګه خودل شوې دي، په دې ټولو به اوس خپل همکار پیرزو به شاه صاحب سره وغږیږو چې زموږ سره په سټډیو کې دی. پیر صاحب، سړی مشه په خیر راغلی. زما اوله پوښتنه دا ده چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پاکستان باندې د بی باورۍ خبرې کوي او مثالونه یې د پاکستان رول په بن لادن او افغانستان کې ورکوي. په پاکستان په پاکستانی پوځ او حکومت دواړو پرون رئیسی بیانونه ورکړي دي. آیا د صدر ټرمپ دغه بنیادی سوال ته ځواب ویل شوی دی د پاکستان د خوانه کنه؟
اوسه پوره کوم د تاسو ټویټونه خبره وکړه، خو په ټویټونو شي خو چې کوم د اسامه بن لادن طرف ته کوم صدر ټرمپ اشاره کړې و ویل یو هغه باره شي اخته جواب نه دا ورکړای سوای، او اغه نه علاوه چې کوم د افغانستان خبره ده پاغه شي صرف دوی دا ویل دي چې افغانستان چې موږ امن غواړو او موږ کوشش کوو چې ورې امن راسي، خو اغه نه علاوه چې دوی کوم نورې خبرې کړې دي هغه دوی خپل خبرې کړې دي اخشه دوی دا ویل دي او خبرو شنه حتی ذات تا یو طرف تا دوی دا وای چه دا دا پاکستان او سپوری چه دوی ویزی دا پاکستان جنگ دا دا چه اول مشرف چه شروع کروی دا موش جنگ دا مشرف نباد تر او سب جنرل باجوه پوری دوی دیر اپریشن وکره پا داغه نوم بانده چه دا دا امریکی چه کم جنگ دا دا موش پا خپل جنگ دا او سب دوی دا وای پا داغ عمران خان بیان شه چه نا دا امریکی جنگ و او موش پکش دومره نقصان وکړه او سو موږ هغه جنگ نه کو خپل مفاد ته وګورو چې موږ مفادات څه شایدي، نو مطلب دا چې یو قسم دوی خپل چې کوم خپل دریزی وو هغه رد کړای دا. دوم خبره چې څنګه تاسو وی چې اوس حکومت خارجه سیکټری دا هغه امبیسډر راغوښتای دا او هغه دا خبرې دي هغه ویلي دي چې موږ دې هغه سره کومک کړای وو په انټیلیجنس سے اول چې اسامه بن لادن، بل طرف ته دوی دا وایي چې اسامه بن لادن مشتنو پتا چې دای چیرې وو، نو دلته هم تضاد شته په بیانونو هغه شی. خو بیا اصلي خبره دا ده چې کوم صدر ټرمپ ونه غوښتنې کړي دي هغه جواب نه دا ویلای سوای، او هغه جواب ایون پاکستانیانو ته نه دا ویلای سوای. ما څرنګه وویل چې دوی اسامه بن لادن چې کوم رپورټ و کمیشن یې پې جوړ کړی هغه رپورټ اوسه پورې دوی سرکاري توګه باندې نه دی اعلان کړی، هغه میډیا ته راغلی او میډیا ته لیکس وای خو دوی لانه دا کړی. نو مقصد دا ده چې اکثر هر ډېرې خبرې دي چې خلکو ته لا نسته پته چې دا څرنګه راغلی څرنګه پنډې د دومره نږدې او دومره وخته پورې. او خو بله بنیادي خبره هغه ده چې دا کوم جنگ و دا مطلب دا چې دا اوسه پورې دوی څومره پښتانه بې کوره کړل، څومره یې مړه کړل، څومره پکښه بدرکه کړل، دا مطلب دا چې دا پاکستان جنگ نه و دا چا جنگ و. ولې دوی کول دا چا دا فیصله وکړي نو ډېر کوېشن از خو ایم چې پورته کیږي او جوابونه دوی نه دی ورکړي.
یو خبره خود بن لادن ده هغه مړ شو هغه خبره کې یو خطه پرې دوی په افغانستان باندې ولې دواړه یعنی امریکا او پاکستان تروسه یو تګلار نه لري.
نو جی اصلی خبره د بن لادن نه زیاته دی افغانستان دا افغانستان شتا سو وینې چې تشدد زیات سوای دا افغانستان شه د امریکې د تاریخ ټول نه اوس جنگ روان ده امریکا دا ختمول غواړي صدر ټرمپ چې راغلی د یو بل نوې ستراتیژي غکړه خو بهرال اخس برعکس کوم پاکستان نه دی غشتنه کوي خو پاکستان باندې دا تورونه اوسه پورې لګي او سټیټ ډپارټمنټ نه واخله د امریکایي جرنلانو پورې اغوی دا وایي چې کوم کوټا شورا دلته ده پېښور شورا دلته ده حقانی شبکه دلته ده جنرل مکریسټل دا خبره کړې و چې طالبان اوس ښکارا ګرځي او اغوی ته روزنه ملاويږي اغوی علاجونه کوي. سکاٹ ملر دغه ویلی دی جنرل جان میټس جنرل میټس دا خبره کړی دا ورسره و جنرل ډنفرد دا خبره کوي او سټیټ ډپارټمنټ او څومره چې دوی استخباراتي ادارې چې هغه دی هغه هم دا اسسمنټ دا چې په پاکستان شه دا ټول هغه دی او اوس چې څومره چارواکي تللی دی امریکای ک مایک پومپیو ک جنرل میټس او هغه پاکستان نه یو وښتنه دا غدا وایي چې پاکستان دی د سولې په امن شه په عمل شه موږ سره کومک وکړي.
پاکستان ویلی دی چې په دې برخه کې دومره کومک چې مونږه کړی بل هیڅ بل ملک نه دی کړی دا وایي څومره حقیقت لري پاکستان څه کومک کړی دا افغانستان د سولې په برخه کې.
نو پاکستان اوس په فرمات څنګه ویل چې دا څه کومک نه دا کړی که کومک کړای وای نو امریکا به دا غوښتنه نه ورنه کولی چې کوم دوی بار بار کوي. مایک پومپیو ها یو پوینټ ایجنډا سره تلای او دا ویل چې اوس پاکستان دی باید هغه وکړي چې کوم دوی وای همیشه چې موږ به کوو خو هغه نه دی کړی. ما څنګه ویل چې کوم امریکای استخباراتي ادارې چې کوم رپورټونه دی هغه اوس هم دا وای چې په افغانستان کوم ہائی پروفائل حملے سبھی دی پا کابل شے سپیشلی آغا پر شاہ پاکستان شے خلق ناستو آغیو پکشے دغه سه چې کوم افغانستان کوم غدي چارواکي دی هغه هم پاکستان تور لګوي دغه سه ناتو چې کله سیکرټری جنرال پښتنه وسونه هغه دا ویل چې پاکستان شې کوم زالې دی د ترهګرو هغه د افغانستان د امن او ثبات پراتون کې شټول نه غټ یو هغه یو رکاوټ ته پکشه.
خو پاکستان په دغه تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه و امریکا ته یې ځمکني او هوایی لارې هم ورکړې دي عمران خان دا دعوه کوي
بالکل ورکڑی دی پاکستان امریکا با خو اغب پاکستان کی مت اخستائی پاکستان دغه سینه دی ورکڑی دغشه ډیر پیسہ وا خو اصلی خبر دادا چې اغه کومک وو چې کوم دوی کړه او اغه په کوم دا چا ور سره کړیو په کوم طریق ډول سره او نقصان چاته سوای دا اصلي خبره. اوس عمران خان دا هم وایي چې موږ 11000 کسان ورسوي دي پاکستانیان او چې پښتنو کې دا 11000 کسان ټول زیات پکښې پښتانه دي او پښتانه په پاکستان شي اغه پاکستانیان نه دي چې کوم خلک وایي پاکستان اغه په پاکستان شهر په ډېر په بد حال دي دوی به کور اسول دوی به عزت اسول په دغه جنگ شه دوی او زبه دل خو ورسره ورسره اوس ګوري ال تخلک را چکسوي دي اغه په دغه جنگ خلاف چیرې دا
او په دې کې ګډه او بد طالبان هم
بیا طالبان پکښ راغل طالبان اوس پورې چې تاسو دا جنگ ګوري یو طالب کمانډر پاکستان د لاسو نه د مرسوي چې کوم پاکستانی طالبان دي دغه سه زنه زینو شه دوی امریکای سره مرسته کړی دا خو بهرال اصلي چې کوم امریکای او پاکستان لنجه دا په افغانستان دا پاکستان چې کوم نمونه افغانستان غواړي هغه سره نه افغانستان هغه مني نه امریکا مني او نور هیوادونه مني.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
سلام.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی وړه د پاکستان خارجه دفتر نن د امریکا سفیر راغوخته و ورته د صدر ترامپ د پاکستان او اسامه بن لادن په حق لا ټویټس پر ضد خپل احتجاج کړي. خارجه سیکرټری تهمینه جنجوہ د امریکا سفیر ته ویلي د پاکستان پر ضد بے بنیاده الزامونه د منلو وړ نه دي. اورنګزیب خان نه په تفصیل ورو
دا پاکستان خارجه سیکرټر د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په هغه بیان سخت احتجاج کړی دی په کوم کې امریکای صدر ویلی وو چې اربونو ډالرو امداد اغستونه پس هم پاکستان امریکای ته پر سن دی کړی. د پاکستان خارجه سیکرټر تهمینه جنجوه نن د امریکای سفارتخانه یو اعلی چارواکی پال جونز خارجه دفتر ته راغوښته دی. امریکای صدر په بیان یې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه تهمینه جنجوه امریکای سفارتخانه چارواکی ته ویلي دي دا پاکستان پر ضد د امریکای بے بنیاد تورونه به دوی ته قبول نوي. امریکای صدر دا خبره کړې ده چې القاعده مشر اسامه بن لادن پاکستان کې پټ وو او هر چا ته دا خبره معلومه وه. نو امریکا د هم دا خبره یاد وساتي د پاکستان استخباراتي ادارو په مرسته امریکای ته اسامه بن لادن په حقله معلومات ملاو شوي وو. خارجه سیکرټر وینا وه چې یو هیواد هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نه زیاتې قربانۍ نه دي ورکړې او امریکای هم سوزلې د پاکستان د قربانۍ منلې دي. دا خارجه دفتر بیان وی امریکا دې دا خبره هم یاد وساتي چې د القاعده اکثر مشران د پاکستان په مرستو وژل شوی دي یا بیا نیول شوی دي. د پاکستان خارجه دفتر بیان وی د امریکا لخوا داسې بیانونه افغانستان کې مرستو ته تاوان رسولی شي. پاکستان دا خبره کوي چې استخباراتي ادارو په مرسته امریکا ته د اسامه بن لادن په حق له معلومات ملاو شوی وو، خو اسامه بن لادن لټون کې یو مهم کردار ډاکټر شکیل افریدی ته هم پاکستان درې دریش کاله سزا هم ورکړې ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یو ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي د امریکای صدر بیان په ځواب کې د وزیر اعظم عمران خان ټویټس مقصد نړۍ د پاکستان قربانونه خبرول وو.
ہمارا اندرونی نقصان یہ ہوا، ہمارا جو افغانستان میں جو 9/11 کا نقصان ہوا بڑا افسوسناک جو واقعہ تھا، اس میں کوئی پاکستانی ملوث نہ تھا، اس کے باوجود ہم سے جو مدد مانگی گئی ہم نے کی، یہ تو حقائق ہے نا، اور اس کی ہم نے بھاری قیمت بھی ادا کی.
شاہ محمود قریشی وی وزیر اعظم عمران خان دریز مقصد نړۍ د پاکستان قربانونو خبره ولو او دینه هم چې ترخه غره پر سر جنگ کې پاکستان نه کوم مدد هم غوښتل شوی دی پاکستان کړی دی. د امریکای صدر بیان نه سمدستی پس عمران خان لخوا د ټوئیټر د لارې سخت عکس العمل باندې هم دلته پاکستان کې دا خبره روان دي چې خارجه عمر سره تړلې خبرو جواب په سوشل میډیا ورکول ټیک دی او کنه. د پاکستان پخوانی خارجه وزیر هنه ربانی کر وینا ده چې دا ډېر حساسه خبرې وی او وزیر اعظم ته نو پګار سمدستی به د ټوئیټر د لارې په دې خپل عکس العمل خودلې وو.
اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو اپیز کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب بجائے تھی کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے لیے جا رہے ہیں، یا تو یہ لوگ ہمیں بتا دیں کہ کیا پرائم منسٹر کے پاس امریکہ کے ساتھ تعلقات کو
بہتر کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ہنا ربانی کروی وزیر اعظم اکثر لا پاکستان کے خپل ووٹران خوشحال ولو دپاره د ٹویٹر دلارے بیانوں نہ ورکوی، خو خارجہ عمرو خبر ډیر حساسی وی. بلخوا د امریکای دفاع وزارت ویلی دی پاکستان اوس هم یو مهم اتحادی دی. د مدواتی رپورٹونو تر مخه د امریکای پینٹاگان پریس اپریشنز ډایریکٹر مدواتو ته غیر رسمی خبرو کې ویلی دی سیمه کې د پاکستان او امریکای شریک غټی دی او پاکستان او امریکای پوزی تعلقاتو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva،
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر څرګندونو ته په پاکستان او افغانستان کې د نړیوالو او سیاسي چارو پوهانو او څېړونکو وایي د دغو خبرو بد اغیز به د افغانستان د سولې په بهیر وي، خو ځینې دا تش بیانونه غني. تفصیل یې د فضل عزیز پر رپورت کې وایي.
په افغانستان کې د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر لار وکاروي او په دغه لړ کې د پاکستان رول ورته مهم ښکاري. وی ویډي وسره په خبرو کې هغه ویل خای چې امریکا نور د پاکستان نه غواړي چې دوه مخې پالیسی بور سره نه کوي.
تاثیر په افغانستان باندې مثبت دی ځکه امریکا په افغانستان کې جګړه کړې ده، هم په جنگ باندې پويږي هم په سولې باندې پويږي، ولې د سولې قیمت وس لوړ شوی دی ځکه تر روسان نه منځ شوی دی، د چونیان نه منځ شوی دی، او دلته پاکستان دی، د پاکستان نقش مهم دی. نو امریکا په سولې باندې پويږي ولې په دې کې د پاکستان نقش ډیر مهم دی او امریکا به دې باندې پويږي. او ځکه نو
هغه وایي د پاکستان د مهم رول له سبب به امریکا پاکستان ته دوه انتخاب اگدي، یو دا چې د سولې په لار ورسره لاړ شي، د افغانستان د سولې په لړ کې ورسره همکاري وکړي، او دویم به یې د بندیزونو او عملی اقداماتو په شکل کې وي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. واشنگټن او کابل په اسلام آباد تورونه لګوي چې په خپل خاورې ترهګرو ته پناه ورکړې ده. پاکستان دغه تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان ویلي د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په اربونو ډالر تاوان ورته وخت دی. د اسلام آباد په نړیوال اسلامیک پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور افریده وایي د پاکستان او امریکې اړیکې د تیرې یوې مودې نه د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او د هغه په نظر دا نوې خبره نه ده. د وی وی ډیوا د پښتنې چې د ټرمپ او عمران خان د تازه سرګندونو اثر به په ځانګړي ډول د افغانستان او په دغه هیواد کې د سولې په بهیر سرنګوي. افریدی ویل د افغانستان د سولې د خبرو د پاره دا یو ښه پیغام نه دی
چې د دې ډایریک اثر به زما په خیال باندې په افغانستان کې، ځکه چې د ټولنا غټ هیواد په افغانستان کې او هغه په یو عملی شکل چې کوم موجود دی هغه امریکا ده، او پاکستان د ټولنا نږدې ګاونډي ملک یا چې کوم براه راست نیخ پنې هغه اثرات غورځي کې په یو هیواد باندې نو هغه پاکستان دی. نو ځکه زه دا وایم چې ټولنا اوړومبی اثر به په افغانستان کې، او دا د سولې لپاره یو ښه پیغام او یو ښه شګون زما په خیال کې نه دی.
هغه ویل په داسې کې چې پاکستان په سیمه او د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم کردار ګڼل کیږي، خو ښایي د پاکستان او امریکې اړیکې نورې تریخوالي بدلې شي. خو ژورنالیست مشتاق یوسفزی وایي د ډونالډ ټرمپ بیان ته د عمران خان ځواب ښایي د خلکو د خوشحالولو لپاره ورکړی دی. ډیو سره په خبرو کې یوسفزی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حالاتو خبر دی، نو هغه بیا سپیناوی کړی او ویلي دي دواړه ملکونه به د یو بل سره په ګډه کار کوي، او دغه ډول امریکایي پوځي مشرتابه هم داسې بیان ورکړی دی
چې کوم ته موږ وایو کنه فلمي ډایلاګ چې کوم آی کې بیا عمل پې سونه کې هو خبره غټو کې نه ما خدما بخلونه هغه چر کړی دی، او دته کې موډ ته کتل د خلکو کو تاسو بیا د عمران خان نه پس د وزیر خارجه بیان وګوره د شاه محمود قریشي، نو چونکی هغه ته د احساس ته چې زمونږ سمره انحصار دی په امریکا باندې، نو هغه بیا کوشش کړی دی چې هغه ډیمیج کنټرول کړی دی، او هغه بیا ویلي چې نه موږ به تعلقات ساتو، موږ به حالات ښه کوو. نو زما په خیال باندې دا واضح کی دا خبره چې پاکستان د دې متحمل کېدی نشي چې هغه کنفرنټیشن کې لاړ شي د امریکې سره.
صدر ټرمپ په ټویټر په پاکستان سخت نیوکې کړې، خو عمران خان یې داوو ته غلطي ویلې دي. د امریکا په ویلسن سنټر کې د سویلي آسیا د چارو کارپوه مایکل کوګلمن په ټویټر د ټرمپ بیان ته د عمران خان د غبرګون په اړه ویلي. د ټویټر په غبرګون کې عمران خان دا نه دی ویلي چې د افغانستان په بربادۍ کې د پاکستان هیڅ کردار نه و. په دې کې نوې خبره نشته، یوازې دا چې پاکستان د امریکا او امریکا د پاکستان نه د قربانۍ ګډورې جوړوي، او دا ډیره د افسوس ته چې په دواړو کې یو هم د پیچلتیا احساس نه کوي. د امریکا او پاکستان د مشرانو توده بیانونه په داسې کې مخې ته راغلي چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو په سفر دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
پر ټویټر باندې د امریکا او پاکستان د مشرانو له لفظي مقابلې وروسته د خبرګونونو دوام اسلام آباد د صدر ترامپ د خبرو پر رد عمل کې ویلي چې پاکستان د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې هم له امریکا سره مرسته کړې او د افغانستان د سولې په بهیر کې هم پاکستان تر بل هر ملک زیات څه کړي دي
د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ پرونی خبرې بغیر د نتیجې ختمی شوې نن به د دوانو وړخونو چارواکي یو ځل بیا خبرو تکینی د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د IMF سره په یو شمیر معاملاتو اختلافات په ځای دي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلام د پیغمبر د زیږیدنې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دا ډیره بدقسمتی ده چې مذهب تندره و ډلو یرغمل یا د هغه په وینا هایجک کړی دی
او اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته
یو ورځ پس لغه چې د امریکایي صدر ډونالد ترامپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر باندې لفظي مقابله وکړه د دغو ټویټونو په دوام کې رسمي او نارسمي خبرګونونه وښودل شول د پاکستان خارجه وزارت نن د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار راوغوښت او د پاکستان په وړاندې د صدر ترامپ پر روسي ویناوې احتجاج څرګند کړ د پاکستان خارجه وزارت امریکایي سفارتکار ته ویلي چې د اوسامه بن لادن په پیدا کولو کې د پاکستان استخباراتو هم مرسته کړې ده بل پلو د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوه ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په مقابل کې کامیاب جنګیدلی او د افغانستان د سولې په برخه کې هم تر بل هر هیواد زیات کوښښ کړی دی پرون عمران خان دا هم ویلي چې پاکستان د امریکا جګړه پر مخ وړي او د سر و مال زیان هم ګاللی دی
د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ خبرې پرون بغیر د نتیجې ختمې شوې نن به دواړه اړخونو چارواکي یو ځل بیا خبرو ته کینی د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر د پرونی خبرو په حق ویلي د بجلی د نرخونو د سود شره او د ټیکس هدف زیاتولو په معاملاتو دواړه خواهی اختلافات لري د دې نه علاوه پاکستان او IMF ته NFC ایوارډ په ذریعه ټولو صوبو ته د وسایلو د ویش په معامله هم اختلاف سره مخ دي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د رای د اظهار د ازادۍ په پلمه هیڅ چاته د اجازه نشته چې د مسلمانانو له جذباتو سره لوبي وکړي هغه زیاتوي چې پاکستان به د مذهب د سپکاوي پر ضد یو نړیوال قرارداد راولي اسلام آباد کې د نهې په ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت تر سیوري لاندې پیل شوي دوه ورځنی رحمت الله للعالمین کانفرنس د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې هر څو کاله پس په غربي نړۍ کې د پیغمبر اسلام سپکاوی کې یو بیا د هغې له امله د مسلمانانو زړونه ازاري او دغه عمل د مخنیوي لپاره به پاکستان حکومت یو قرارداد راولي عمران خان په خپلو خبرو کې د انتهایی پسند و مسلمانانو عمل هم وغند او ویل چې دا د پاکستان بدمرغي ده چې د اسلام په نامه جوړ شوی هم د خو ځینې کسان بیا پکې دغه سپېڅلی دین یرغمل کړی دی
تیره ورځ ایرانی چارواکو درې بیا وګړي د پاکستان او ایران په بارډر پاکستانی چارواکو ته په تفتان کې وسپارل د تفتان لیویزو په وینا د هغه وګړي دي چې د بلوچستان ایالت د لارې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوی وو د لیویز حوالدار د نوم نه خودلو په شرط دی وریډیو ته وویل چې دوی ته سپارل شوی وګړي FIA ته حواله کړی دی
یورپین یونین په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي یورپین یونین په افغانستان کې جګړې د ختمېدو یوازینۍ حل لار د سولې خبرې اترې ګڼلې دي بل پلو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل دویم سفر بریالی او له لاسته راوړنو ډک بللی دی
د استرالیا پولیس یقین لري نن سهار وختي چې کم درې تنان نیولې نو د یوې غټي بدی پیښې مخه نیولې ده پولیس وایي درې واړه کسان د داعش نه متاثره وو او د نهې د ورځ نه وخته به عدالت ته هم وړاندې کړی شي دغه تنان د ترکیې وو او د استرالیا شهریت یې لرلو
تمه کیږي چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ باندې نن د نهې په ورځ یو بشپړ رپورټ چې انتظامیه د سعودي عرب د خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه چمتو کړی له نظر تیر کړی جمال خاشقچی تیره میاشت د ترکیې په استانبول کې د سعودي عرب قونسلګری کې دننه ووژل شو او د پیښې پراخ عالمی خبرګونونه راوپارول او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو ماهر ویلي هغه چې هڅه کوي په ایران کې د بی بی سی د پارسی برخې د ژورنالیستانو د ځوریدنې موضوع را اوچته کړي، داسې نه بریښي چې په ملګرو ملتونو کې دی دا هڅې نتیجې ورکړي. د افکارو او بیان د ازادۍ د حق خوندي ساتلو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ډیوډ کې په دې حقله د ګل په ورځ د وی او ای پارسی برخې سره خبرې وکړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې ای ایم اف ترمنس خبري پرون بغیر د نتیجې ختمی شوې او نن به د دوانو اړخونو چارواکي یو ځل بیا خبرو تکینی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې د دوانو خواو ترمنز په یو شمیر معاملاتو باندې اختلافات پسې دي. ریاس حسین په تفصیل ورو
په سختو اقتصادي ستونزو کې ښکېل پاکستان ای ایم اف ته د قرضې خواست کړی دی او دا وخت ای ایم اف پلاوی د پاکستان په سفر دی چې د قرضې ورکولو په شرطونو خبرې وکړي. پاکستانی مطبوعات وایي پند پاکستان ته ویلي دي د بجلی قیمتونه او ټیکسونو د راټولولو شرط سیوا کړي، او دا هم ویلي شوی دي چې د چین نه د امداد په اخستو د سیوا ټیکس په سر اختلافات شتون لري. ماهرین وایي د ټیکسونو د زیاتوالي سره به د پاکستان مالیاتي خساره راکمه شي. او وړاندې هم د خزانه وزیر اسد عمر جمنه سرګن د کړي وا پښتمنو خلکو ټیکسونه ولګوي. پروفیسر میراج الحق وايي زیات ټیکسونه راټولول د پاکستان په ګټه دي، خو په حکومت به فشار زیات شي.
مینیمم سیوا کول پکاري او انرژي نه هم ریوینیو د اغاز سیوا کول دي. ټیکس ریټ مت هم ده به شت چې د پاکستان په ګټه کې وي. د نه فیسکل ګیپ او کم چې مالیاتي خساره د اغاز کمی دي، د دې سره سره حکومت په دې فشار کې هم راتلی شي چې مخکنه حکومت د بجلی د تیلو او د ګیس د نرخونو کې اضافه کړی ده. عوام او ریزرویشن دی هغه دی چې مخکنه دار چې گرانی راغلی ده، نو کو پرس کار دغه نرخونه نورم شي یا عوام باندې کم بوج راځي انفلیشن یعنی مهنګایي په شکل کې، نو هغه به پرشر اچول شي په حکومت باندې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت سمبالولو وروسته ویلي وو پاکستان د خپل تاریخ د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او دولس ارب ډالر ته اړتیا لري. په ورستو کې د سعودي عرب حکومت پاکستان سره د 3 ارب ډالر مالی مرستو وعده کړی وو، او مطبوعات د خزانه د وزیر په حواله وایي په هغه کې 1 ارب ډالر د پاکستان مرکزی بانک ته منتقل شوی دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم د چین او متحده عرب اماراتو سفر هم کړیو، خو د سرکاري مامورینو لخوا د مالی مرستو په حواله سند ویلي شوی. مطبوعات وایي د پاکستان او نړیوال مالیاتي فند ترمنځ د قومي اقتصادي کمیشن هم اختلافات موجودګی لري، او د سبو لخوا مرکزی حکومت ته ویلي شوی دی چې هغه په قومي اقتصادي کمیشن کې هیڅ قسمه بدلون ته تیار نه دی. پتیر انفی ایوارد کې سبوتا د آمدنی په سر 5.15% حصہ ورکړی شوی و. پروفیسر میراج الحق وايي د سعودي عرب د امداد وروسته د پاکستان د زری مبادله په ذخیره کې اضافه شوې ده، خو بیا هم د اقتصادي صورتحال لکبله امید دی چې آی ایم ایف او پاکستان یو بل سره سلا شي.
قانونی په یو وخت په داسې حالت کې چې د ایم ایف پیکیج هم پکار دی، خو پرس کا ایم ایف د ګران پاکستان حکومت او د ایم ایف ترمنځ کې خبره جوړه نه شي. د سعودي عرب او د چاینا او اسټرالیا نه هم داسې څه د امداد په شکل کې او یا د بیټ یعنی قرضې په شکل کې د انویسټمنټ په شکل کې چې کوم اناؤنسمنټ شوی فوري توګه باندې پاکستان داسې پوزیشن کې دی دومره پرشر بنئ کوم چې مخکې وو، خو آلموسټ چې ماته څومره نه دي چې پاکستان او ایم ایف په دې باندې اګری شي او دغه پیکیج ایم ایف پاکستان ته پرووایډ.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د راتلو وروسته د ټیکسونو د راټولولو 3.38 بلین روپے نوی هدف اخوذی شوی وو، خو د ټیکسونو د راټولولو محکمه ای بی آر روان مالیکال په لومبه 3 میاشتو کې په دغه هدف کې 8.5 بلین روپے خساره سره مخ دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوري او سمرازو یو بل رپورت ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د حکومت نسل رزی تیر شوی، خو دغه ګوند چې مخکې د دینه د حکومت واک تر لاسه کړي خلکو ته ډیری وادي ورکړي وي چې کچيري حکومت ته ورسیږي نو دوی به خلکو ته رفاره ولي، سہولتونه براولي، اقتصاد به سموي او په مالی چارو کې به د خلکو حالات رغوي. خو لسلو ورځو په تیریدو سره اوس ځینې کسان وایي چې تحریک انصاف حکومت په تیرو سلو ورځو کې چې تمه کېدله د اقتصاد د ښه والي لپاره به یوه تګلار جوړوي، هغه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې او ګنې په خپلو وعدو یې وفا نه ده کړې. په دې هکله پام وکړئ د الیاس خان یو رپورټ ده.
د پی ٹی آئی منشور کې شوی وادو او د وزیر اعظم عمران خان لخوا غټو غټو داوو چې حکومت به په خپلو ډومبۍ سلو ورځو کې یو صفا روډ میپ یا منصوبه ورکوي چې د غرنګ هیواد د اقتصادي پرمختګ او خوشحالۍ په لور بوزي. هم د دې داوو له وجې خلک د موجوده حکومت نه ډیر زیات امیدونه لري. د پی ٹی آئی حکومت د نوي پاکستان او فلاحي ریاست چغې د عام وګړو په سوچ او فکر قبضه کړې ده، خو څېړنکار نظر لري چې دا هر څه یو ډیر مشکل کار دی. یوچی د اقتصاد پوه او سینئر جرنالیست دیشان حیدر نه اپوخته چې پړومبی سلو ورځو کې په اقتصادي میدان کې کوم کوم دستاینې وړ کارونه موجوده حکومت وکړل شو او چرته چرته د پاتې ولیدل شو. نو هغه وی
پی ٹی آئی کې حکومت بنی تو سب سے
کله چې د پی ٹی آئی حکومت جوړ شو نو ورته په اقتصادي توګه ډیر غټ چیلنجونه وو. د هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب وو او حکومت ته خپل بیلنس آف پیمنٹ یا بار هیوادونو ته پیسې ورکولو کې تولر او وسترو غوندې مسلې راوړاندې وي. د اوی چې حکومت په سمدستي توګه خو د سعودي عرب او چین نه سمالی مرستې ترلاسه کړي، خو اقتصاد ښه کولو لپاره به ورته نور ډیر زیات ګامونه پورته کول وي، لکه د ټیکس راغونډول، شرح زیاتول، برآمدات زیاتول، په بجلی او ګیس څانګو کې ورکړې شوي رعایتونه ختمول وغیرہ. دوی چې په دې هر څه خو حکومت داوه کوي چې مونږ کار کوو، خو اقتصادي حالت ښه کولو لپاره دا رقم سخت ګامونه اخیستل به ورته ډیر مشکل وي. ذیشان حیدر زیاته کړه چې دا ټول اقدامات هغه وخت اغستی شي کله چې په ملک کې سیاسي استحکام وي او مخالف ګوندونه هم په باور کې اغستی شوي وي. خو د موجوده حکومت نه خو اپوزیشن سره رویه ښه ده او بل دا چې په پارلیمان کې هم ورته صرف د 15 یا 16 ووټونو بری ترلاسه دی. خو د اقتصادي چارو دپاره حکومتي وایان ډاکټر فاروق سلیم وایي چې سل ورځې وړاندې چې کوم پاکستان دوی ته ملاو شوی و هغه د قرضونو جاله وه. مجموعي قرضه 1500 ارب روپیو ته رسېدلې وه، گردشي قرضې 2200 ارب روپۍ وې، د بجټ خساره 2000 ارب روپۍ وه او تجارتي خساره 88 بلین ډالر ته رسېدلې وه.
90 دن میں یا 100 دن میں ان پرابلمز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اور ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی.
د اوئی چې په دې سلو ورځو کې حکومت دې هر ستا پام وکړو او د دې حل راوسته دي. فاروق سلیم اوئی چې د سلو نه زیاتو حکومتي ادارو فعال کولو یا شخصي سانګو ته ور کولو لپاره یو سرمایه پاکستان بورډ جوړ کړی شوی دی. کوم بچی دې حکومتي ادارو کې ډومبه اصلاحات راولي، د دې شخصي سانګې ته ور کولو په هړه په سفارش طور کوي او چې کومې ادارې بالکل بیکار دي هغه به بندوي. ډاکټر فاروق سلیم زیاته کړه
زیرو ریٹڈ رجیم اسٹیبلش کی جائے گی جس میں 5 انڈسٹریز کی نشاندہی کی گئی ہے. اس میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاکستان کی کارپیٹ، جوٹ انڈسٹری، سرجیکل گوڈ اور سپورٹنگ گوڈ.
چې ملکی برآمدات خکمل د پاره 15 لوی صنعتونو چې پکې د کپڑے، قالینونو، چمڑے، د اپریشنونو سامان جوړول او د لوبو صنعتونه شامل دي به په زیرو ریټ رجیم کې راوستي شي او دوی ته د بجلی او ګیس په مت کې رعایتونه ورکول شي. د اوی چې آل پاکستان ټیکسټایل ملز اسوسییشن حکومت ته یقین ورکړی دی چې دې عمل سره به صرف په پنجاب کې د کپڑے 200 بند میلیونو کې 100 میلیونه دوباره په شپږو میاشتو کې دننه کولاو کړی شي. همدغه رنګ د اوی چې د ټیکس شرح زیاتولو لپاره حکومت د ایف بی آر په 2 څانګو کې تقسیمولو فیصله کړې ده، یو به پالیسی وینګ وي او بل به د انتظامی چارو، او اوس به د آمدن په لحاظ سره ٹیکس زیاتیگی او دی اصلاحات و سربا حکومت تا زیاد ٹیکس را غنڈیگی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیو خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مدبواتو هم کتلے او اوریدلے شئی. ویب پانی پتا دا
voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva. وایس اف امریکا دی وعده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې د رائے د اظهار د ازادۍ په بنیاد به هیڅ چاته د اجازه نشته دی چې د مسلمانانو د چسپاتو سره لوبي وکړي. هغه زیاتوي چې پاکستان به د مذهب د سپکاوي پر ضد یو نړیوال قرارداد هم راولي. عمران خان په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت د سوری لاندې شروع شوی د ورځنی رحمت للعالمین کانفرنس ته د وینا په موقع دا خبرې کولې او دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې انتہا پسند مسلمانانو د پاکستان نه یوازې پاکستان کې اړې کړې پیدا کړې ده بلکې د مذهب اسلام په شان سپېڅلې دین هم يرغمل کړې ده. نور تفصيلي رپورت په ارشد حسین ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به د مذهب د سپکاوي پر ضد یو نړیوال قرارداد راولي او چاته هم د رائے د اظهار د ازادۍ په پلمه د یو نیم عرب مسلمانانو جذباتو سره د لوبو کولو اجازه نشي ورکړي کېدی. دا خبر وزیر اعظم عمران خان د نهې پر ورځ اسلام آباد کې پیل شوی دو ورځنی نړیوال رحمت الله العالمین کانفرنس ته خطاب کې کړی دی. د پاکستان د وفاقي حکومت د سوری لاندې پیل شوی دغه کانفرنس کې د سعودي عرب، عراق، ایران او نور هیوادونو څخه ګڼ شمیر عالمان او مشایخ ګډون کوي او دغه کانفرنس د پرانستې په موقع خپل خطاب کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې الله تعالی انسان د یو مقصد لپاره پیدا کړی او نبی صلی الله علیه وسلم ته د رحمت العالمین خطاب ورکړی دی. د وزیر اعظم وینا وه چې هر څو کاله پس په غربي هیوادونو کې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی کیږي او د هغې له امله د مسلمانانو جذباتو ته زیان رسي او دغه عمل د مخنیوي لپاره انټرنیشنل کنوینشن on preventing the defamation of religion convention rowdy
convention hum sign karwana chahte hain duniya ke mumalik se aur uska naam hoga international convention on preventing the defamation of religions yani ki aap freedom of speech ke naam pe duniya mein ja ke uski aad leke sawa arab musalmanon ko takleef nahi pahuncha sakte.
هغه وای د دغه کنونشن یا قرارداد مقصد بداوی چې څوک هم د رائے د اظهار د ازادۍ په پلمه د یو نیم عرب مسلمانانو جذباتو سره لوبي ونکړي شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مذهبي جذباتو ته د نقصان رسولو په پلمه د رائے د اظهار د ازادۍ د محدود کولو د خبره په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې صحافیان او لیکوالان د طاقتور ریاستي ادارو او مذهبي سختري زولخوا د زورونې سره مخ دي او پرستو کې چې د ریاستي ادارو لخوا کم شپک بلاګران پورته کړی شوی او په هغه هم د مذهب د سپکاوي تورونه ور پورې کړی شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای د پاکستان ټولنه یو ویشل شوی ټولنه ده. دا په مذهبي، مسلکی او نسلی بنیادونو تقسیم ده او د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح چې کوم اصول ټاکلي دي باید په هغه عمل وشي.
شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا، اپنے مذہب کا فیصلہ کرے اور اس میں دخل دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. نہ سٹیٹ کو میں یہ اجازت دینے کا قائل ہوں، نہ کسی انفرادی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کے مسلک پہ، کسی کے مذہب پہ، کسی کے عقیدے پہ اعتراض کرے.
ڈاکٹر مہدی حسن وائی جنا وائل چی مذہب دا ہر سڑی خپل عقیدہ دا اور ہر سڑی تا دا حق تر لاس دے چی دا عقیدے او مذہب پا خپل پریکلا اوکلی او پا حقے کی نخو ریاست تا دا دخل لرلو اجازہ ورکول پکار دی او نه یو فرتا او ہر سڑی حق لری چی دا اللہ تعالی سر سنگ غواڑی ہم حق شان تعلق ور سر جوڑ کلی. عمران خان وائی چی کل ہم پا غربی نڑے کی دا پیغمبر اسلام سپکاوی کی نوندا مسلمانانو جذبات ور سره راپاریږي او نتیجه دا روزي چې مسلمانان په خپل ځان غوسه وکاږي. هغه وای د هغې نتیجه دا وی چې مسلمانان سړکونو ته روزي، احتجاج کوي او هر څه مات ګوټ کړي او د هغې لقبل د غربي نړۍ هغه خلق چې د مسلمانانو دښمنان دي مقام اومي او وای وګوره اسلام یو داسې دین دی چې انتشار او بدمنی خوروي. ډاکټر مهدی حسن هم د وزیر اعظم عمران خان سره اتفاق لري او وای چې د ټولو کړمو حل د قانون پا عمل دارے کے پروتے. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. د وایس اف امریکا دی وره د سعودي اطلاف ملاتړ لرونکي د یمن حکومت او شیعه حوثی یاغیان په ظاهره په دې رضا شوي چې د ملګری ملتونو د امن هڅو کې ملګری شي او د سلورو کالونو روانه جګړه ختمه کړي. د وایس اف امریکا ریپورت کې په تفصیل منځه شهید ناورو. په یمن کې د ډزبندۍ او څلور کلنې جګړې پای ته د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په غوښتنه حوثي یاغیانو ویلي چې په سعودي عرب او په سعودي ائتلاف کې شامل متحده عرب اماراتو به د ډرون او میزایلو حملې نه کوي او د سولې خبرو ته تیار دي. د ایران په ملاتړ جنگیدونکو حوثي یاغیانو وویل که چیرې سعودي عرب امن غواړي نو دوی به د ملګرو ملتونو د ډزبندۍ احترام کوي. د راپورونو له مخې د یمن په کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي او په میلیونونو نور یې د ژوند لومړي اسانتیاو ته او خوراک څښاک ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې یمن کې پر ولسي وګړو بمبارۍ او د بشري مرستو په ځانګړې توګه خوراکي موادو خلکو ته د نه رسیدلو او د مخنیوي په نړۍ کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی. د سعودي عرب بادشا سلمان وای نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې ایران دې ته مجبوره کړي چې د خپل اټومي وسلو پروګرام او فعالیتونه ودروي ځکه چې ټوله سیمه یې د خطر سره مخ کړي. سعودي بادشاه شاه سلمان زیاته کړې چې په یمن کې د ډزبندۍ لپاره د نړیوالو کوشش پابندي به کوي. د حوثي ډلې مشر محمد علي الحوثي په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارتن ګریفتس په غوښتنه حمله باندې کړې دي.
بالنسبه للحوار نحن جاهزين للحوار في اي
لحظه. لكن حينما يكون هناك حوار جدي عمر اكشي حميد عاصم وايچي موږ اوس هم د سولې خبرو اترو لپاره چمتو یو. کدا یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذه د خبرو لپاره راشي نو موږ هم ورسره کینو، خو که هغه ونه غواړي چې د سولې خبرې مخې ته لاړ شي نو موږ هم تر خپل اخري نفس جنگي کو. د ډزبندۍ باوجود عرب مطبوعاتو په یمن کې ځای په ځای او په خصوصي توګه د ساحلي ښار هدیبې سره شاوخوا د جګړې رپوټونه ورکړل. د امریکې په ملاتړ سعودي ائتلاف د حوثیانو خلاف هغه وخت جنگ پیل کړ چې په کال 2014 کې سرخار سنا ونیوه او د یمن حکومت یې په عارضي توګه سعودي عرب ته جلا وطن کړو. نسکور شوی حکومت د یمن عدن ښار ته منتقل شوی دی.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تیره ورځ ایرانی چارواکو دری او یا وګړي د پاکستان او ایران پر بارډر و پاکستانی چارواکو ته په تفتان کې وسپارل. د تفتان لویزیو په وینا دا هغه وګړي دي چې د بلوچستان صوبې له لارې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوي وو. د بلوچستان د بشري حقونو کمیسیون غړی شمس الملک مندوخیل وایي ډیری ځوانان د یو ښه سباون په هیله نه یوازې د خپل مور پلار ګټلې روپۍ قاچاقبرانو ته ورکوي بلکې په ناقانونه توګه سفر کولو په وخت خپل قیمتي ژوند هم له ګواښ سره مخامخ کوي. حفیظ الله شیرانی پرې نور رپورټ لري.
په کوټه کې د اف ای ای ډیپټي ډایرکټر جواد خان وډیوا راډیو ته وویل چې دوی ته د سپارل سویو کسانو څخه په لټنې روانې دي او د قاچاقۍ په تورې 13 قاچاقبر نیولي او محکمه کړي دي. هغه څرګنده کړه چې له پاکستان څخه په غیر قانوني توګه و نورو هیوادونو ته تلونکي سلو وګړو کې 50 وګړي د بلوچستان ایالت له لارې ځي. د جواد خان په وینا په غیر قانوني توګه و ایران او بیا و نورو هیوادونو ته د رسیدلو خواهش لرونکي وګړو کې ډیری ځوانان د پاکستان له پنجاب ایالت سره تعلق لري. د ډیپټي ډایرکټر اف آی په وینا هر کال ایرانی چارواکي او ویزره نیول سوي وګړي و پاکستان ته حواله کوي. جواد خان وایي چې په غیر قانوني توګه و ایران او نورو هیوادونو ته د رسیدلو وګړو شمیر تر 5000 هم سیوا دی.
تا ته معلوم دی بلوچستان دا ایریا بارډر ایریا چې دی ډیر دلته خو لان آرڈر سچویشن هم دی اور ډیر ځای باندې موږ دغه نستا چیک پوسټ نستا نو ډیر خلک دا ته رہی چې هغه کامیاب سی تقریبا مطلب ته کم فیگر ماته ته ویل دی هغه ڈبل ایکا.
جواد خان وایي چې وفاقي محکمه اف آی ای وسایل او د کار وګړي کم لري خو بلوچستان له افغانستان سره 1015 او له ایران سره 99 کیلومتره ګاډه اوږده پوله لري. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیسیون غړی شمس الملک مندوخیل وایي ډیری ځوانان د 57 په هیله نه یوازې د خپل مور پلار ګټلي روپۍ وکاچک بارو تور کوي بلکې په غیر قانوني توګه سفر کولو په وخت خپل قیمتي ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. لاملونه یې څه دي چې په دومره زیات شمیر ځوانان و ایران او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي؟ شمس مندوخیل جواب داسې راکوي.
تر ګر به زیاتې د غربت مسله ده، دا خلک له غربت ته ځي. بیا دومه مسله دغه ده، دلته د قومو په منځ کې د وسایلو تقسیم صحیح نه دی روان. له دغه وجه چې دی د ریسورسز صحیح تقسیم نه کاږي، دا وجه خلکو ته د خپل مستقبل ډېر سخت خوف دی. نو دا وجه د آبادی د قومو په منځ کې په ډېره سپیډ روانه ده او دا ډېره خطرناکه خبره ده. حکومت پر دغه هیڅ توجه نه ورکوي، بل عمر نه ورکوي. دا باید چې دوی په سکول کې و دا خلکو ته عمر ورکړي که سبا به یې تاریخ
د اف آی ای د راپورونو تر مخ په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته د تلونکو وګړو عمرونه له 15 کالو څخه بیا تر 15 کالو پورې دي. د اف آی ای د قانون مطابق که یو څوک په غیر قانوني توګه بل هیواد ته د اوښتلو پر وخت ونیول سي، نو هغه کس یوازې 4000 پاکستاني روپۍ جرمانه کیږي. حافظ الله شیرانی، ایچ ډی وار ریډیو ټی وی کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا